خلق یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتون بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسې د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپرېدل. د مازدیګر 4:30 د قدر منوریدونکو د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 15 دقیقې خپرېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پیښې مستندې کړي. یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینهوو او 80 ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورنو کسانو په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد له قضایي چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو توافق کړی. دا موافقه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلابل بوتو زرداری ترمنځ په اسلام آباد کې شوې. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس خبر لمخې د موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره شوی ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله 2 ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیولې لاندې رانه ولي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 1 د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته لوړه شوه. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو کیف، خرسون، میکولایف او اودسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله درونونه وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او د استوګنې کورونه، ودانۍ او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي، خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړي او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لورو خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا
پراختیا د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړه چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز لخوا بخبره شوی بیان کې همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسله والو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یو څېړنیز مرکز کې په یو غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې وي هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همېشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه. تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خاله نوري، نو ملا متقی، نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کومو موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسئ چې طبیعي تر تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیه او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته داز موږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغو لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د سی وخه ما خو غوښتل چې هغه تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ. د روس د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقی د تور لیست نه راوکاږل شي د موقتي ورځو دپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسېږي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي، دا بالکل پروپاګنده ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هېوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقجه اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هېوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني، که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي، د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو، هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسب نور لارې هم وی چې کېدای شوې مثلا کده دوړو هیوادونو غوښتي وي دغه د دوه پیغام دوی تر سوال یوې، په هر صورت دغه سفر پرسنیو کې ډیر انعکاس موندلې دی. په هر صورت په دې به ورسره به هم خبرې وکړو. اندل صاحب، تاسو درجو کپلند راته وای چې تاسو مور سره موافق یاست جان باسره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه، او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي. خو په عین حال کې یو اربیا پخوانۍ ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب، تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ومه د خاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي، او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناسو نیوکیم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقی د افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپل ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزی آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي، دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې لمنم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومید شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي، دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید وایم، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېره زغرده سره په پرونی کنفرانس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل حل کړئ، او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېم پوښتنم د تاسو زفګر کومه د عاصم،
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي، او کچېر لري، آیا دغه نفوذ په حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپل د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپل لپاره ده. له 2010 کال را دې خو استعمالوي هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو وګورئ چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپه شپه کې راځي هغه له کوره باسي ورک تری تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه په ضروري موږ ولیدل چې څو وری دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپله اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې ژوبل کړي سیمې کونیولې او بیا د امریکا نه پیسې واخیستلې دوی په شکل. د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نه شي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کړي، او کسام د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړئ نور اضافي دي نه تاسو نه سر سر کړئ خپل مشکل خپل کړئ. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کې او دغه خپل جوړ شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي اقتصادي دی په سیاسي سندسته. خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لند اندر سپ یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه ګواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي ګواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد
نه د دوی خپل کمانډر ولې د پنجاب او په لاهور کې نه چالتہ
د
دوی هغه خپل تیم دی ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې ولې په نوچ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون په هر قسم موزه پی او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي په افغانستان کې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایش د دوی لخوا اداره کیږي.
مننه جناب صاحب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړې پولې د امنیت خوندي کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف وو او مخکنیو حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نشم ویلې د خط د ترنګوالي د پاره د اړید امنیت د تامین د پاره نشي کولای. د پاره د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت نه لري، نه داخلي نه خارجي، او هغه کسان چې ځان وزیرو نو په کوم موینو امیرو د سينور غني هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هغه پاکستان نه راغلي دي ښاغلي نوري. نو په دې ترتیب کدوی الټر لوجر چې سره ګوري د خپل انډیوالانو سره ګوري خپل امرینو او مدیرانو مربیانو سره ګوري، هر پردل ته باید ځان ته بازی ورنکو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي هغه کار او هغه امر چې ورته وکی هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو
د پاکستان د طالبانو په استقامت خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې ترسره کړلې. که چیرې دوی پرې نفوذ درلود خو دوی غوښتنې به منل شوي وي تر اوسه پورې، ولې غوښتنې نه منل کیږي؟
پاس خدمت دې ارشي چې د دې کوم شي نشته چې هغه منل شي نه دي. دا زرګري لوبه باندې دې زموږ استادو سرونه نه ګنځي. موږ په دې شي نه خ سره مخلاص دي چې دا حیات راشي او هغه حیات راشي موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاور بمبارد شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مندي په زندانو کې ول ودی د پاکستان ول ودی.
که تاسو په دې نظر یاست چې دا د افغانستان کې چې دا طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پیژندلې وه، د درېو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و، که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی حکومت؟
ولی پر رسمیت پیژنې دغه حالت د پاکستان
لڅ بیریږي. پاکستان ولې کچېرې دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندي کوي، په لومړي سر کې باید پر رسمیت پیژنې، ولې نه؟
هیڅ رسمیت ضرورت ورته نه لري چې پر رسمیت پیژنې، برعکس کله چې پر رسمیت پیژنې هغوی باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت راواخلي. اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت، ډیپلوماتیک مسؤلیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس ښاغلی نوري، دغه اوس دغه تک د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لاړ شي
پایتخت
هلته گزارشات
کوي. جان باسب ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول دغه عاصم خان لاړ شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي، دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي. پوری دروغ وایي، منافقت کوي، کنه هغې دپاره دغه شیانو باندې باید ځان تیر ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي، او افغانستان د خپلې خاورې د احتمالي جنګ د هند دپاره پسخانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري هلته راوړل هلته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقي سره، په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت، هر نوع حزب ممنوع دی، په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه څه دی.
بله مننه جان باسب بحث ځینې نور مسائل هم شته پاتې دي، یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې وه. ښاغلی متقی همداراز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. اندر صاحب
یو متخصص د دغه حوزې ګوري، د بقرت تاسو دوه نوایم به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري. د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دي چې دغه مسایل ته هر څومره چې ځر کېږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټي را پر هغه رامنځته کړه، د ښځو حقوق را هغه کړه. دغه ټول څه ډلې چې دي چې اته ډلې دي، د دوی د اته ډلو ورته نوم یې اخی دی، په شمول د ترکستان.
بله، همدې موضوع ته زراتلم. همدامې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمې نورو هیوادونو چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي، او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب، وخت هم ډېر نه لرو، که څه هم تاسو کسم جان باسب خپل اړخ معلوم که چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی، خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزې غونډې تکراشو څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا وه چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي، او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کومه. ګوري، چین ته موږ باید په کې سنګ نه ګورو، د نړیوال یو اقتصادي قوت ده، او موږ باید ډېر خوشحاله سو چې د هغوی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان اساس درکني، او هلته افغانستان د چین لپاره د خپلو توکو رسولو لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لاره ده. هغوی ستونزې لري، د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي. دا ډېره مهمه ناسته وه، او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خوا د ایران لارې تلل، افغانستان لارې دي، او دا هغه چې ښاغلی جنبا صاحب ویلې کومې تأکیدی خبری چه و تکری دی افغانستان لوری تا چه تاس باید خود خزو امداسه ده تولگردون حکومت جرول دا خوکه خبره ده که چیره دا وسی دا افغانستان دا کشاله حل کیگی نو ده چین رول امداسه ده پاکستان که سمره مونگ نغطه دوزکون بستل گرو دا افغانستان قضایه که دیر زیاد مهم ده و داغه ناسه باید دیر مهم وی زکه چه ده کرکیش جال کول لپار هم ده ناسی دی چه لار اخلاسی او بل مونگ ده دوغ دوی وادونه دی فکر آوارده و او خپل هم لده لارزی ستونزی سره دی مونگ لدوی سره دیر ستونزی نرو چه باید ده پاکستان که اخپل ماجرین هم جوند سم چه او خپل آغا توی چه روارده وی زی و رازی پا دی که ده سفر هم اصلا اقتصادی الان سویده خو ده دری یا مثلا سغونده یا دریگونه وادو غونده دیت باید پا دیر الوان سر گو گوزه توک ده طالب سره مخالف ده یا موافق طور سره ده بل خبره ده اوست افغانستان چه معصره ده او د تاریخونو لاره دغه لاره دغه ناست زموږ د خلکو لپاره چې ګنده
اوسې جان باسه که مشخص راته وای چې د طالبانو تر وکمنې لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندې کولو لټه کوي.
ډېره مننه ښه سوال دی. ګورې زه انداز ته په ټول احترام د هغې خبرې منطقي دي. زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري بې شکه. انداز ته زه بالکل تاسو سره موافق یم، خو خبره دی که ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. یعنې د یو د ډیپلوماسي د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم، زه د نن نه خبر یم چې څه کڅه ده. خبره دی که ده چې ګورې یعنې ما په دغه خپل پرکټیک کې څه پاسه 15 کاله آخر په مختلفو کنفرانسو کې په لسهاو کې اشتراک کړی دی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کمه لاسته راوړنه ده؟ دې کې کوم
میمورانډم
کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو؟ نه خیر، دې ته فقط وویل شول چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور هغه یو کمربند او یو لاره یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوالی خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان هلته یوه زمینه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو ته وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده، ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پایز د یو افغان د یو پښتون دې کې هېڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دې دا پروژه.
بله جان باسب،
جان باسب اجازه به راکړي.
جان باسب راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي، ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه ده. ګوره بالکل
لنډ کړه ته ووایه چې اندر صاحب خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کمې کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله یو. دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه که هغه جرګه ده که هغه ټاکنې دي د دې طریقه رامنځته کړي. ټول ګډون حکومت نه هغه فاسدو سره، نه خیر، افغانانو سره، متخصصینو سره لکه تاسو لکه اندر صاحب لکه نور دغسې خلکو سره دي ټول شموله حکومت را ایجاد کړي.
ولې جان باصاحب دغه کسان چې تاسو وایې دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپېڅلي دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک خو په عمل کې باید خلکو ته وښيي، یوازې په نوم باندې نه دي. چا نومونه شاید ډېر نومونه لوی غټ وي خو عملي کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانوئ مزه د هغوی طرفدار نه یم، زه قطعا هغوی نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې همدغسې چې طالب نه غواړم، یوازې حکومت کې حاکمیت کې همدغسې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
کړي. مننه جان باسب.
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات د دې طریقه داسې نه کېږي چې یو څوک وایي ما واهي راوړې ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه
مفتي دي.
مننه جان باسب. کور ودان اندر صاحب وخت نه لري و دقه فقط مهرباني.
مننه کومه ګوري ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د ستونزو د حل لارې نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولید امریکا ورته مات شو، مذاکرات په توګه شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ به طالب د افغان په نامه پیژنو. طالبان ډېر ستونزې لري، زه خپل مخالف یم. د ښځو نیمه ټولنه زمونږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته. زموږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لارې تینېدل. دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت دا چې ملایان دي د خپل مګری دی نو سي مګر هیڅ کله یو افغان د پاکستان غلامی نه مني دومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشی چې په بریتو کوتي وي نه هیڅ کله به موږ نه کومه بده راځي چې د حل لاره لوی جرګه ده او طالبان باید په خپل
جاري او
راولي اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندر سپ د نړیوالو اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم او خبرونه خپل همکار فرشته نگاه ته سپارم.